ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یوا په کابل کې دولس نیمې او دلته په پراګ کې د سحر لس بجې دي زه ظفر خان مو په روانه خبری خپرونه کې هرکلی کوم په خپرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو په دویمه نیمایي کې اونیزه خپرونه د مشال رادیوي مجله در خپرو خو لومړی خبرونه اورو ویاند مدیحه امیرزاده
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټو پتا حکومت د قبایلی ضلع ترکیه او لویزو خاصدار ځواکونو لپاره سده پاسه او 50 ارب روپے مختص کړی دي د بلوچستان حکومت د پښتون جوړنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې صوبې ته په ورتک درې میاشتنی بندیز لګولې دي او د نیټو غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي تفصیل د پاکستان حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختګ او هلته د لویزو خاصدارو ځواکونو د مسلو د حل لپاره سده پاسه او 50 ارب روپو منظوري ورکړې ده د نهه پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه د غونډې پس د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د خبری کانفرنس پر مهال وویل 2.3 بلین روپیز پرون د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ټاکل شوی یوې کمیټه د قبایلی ضلعو د ترکیه پاکله د سیمې له مشرانو او ځایي انتظامی سره یو مشورتي غونډه وکړه د صوبایي حکومت لخوا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو ترقیاتی چارو کمیټه مشر عاطف خان د دورې د مقصد په اړه مشال ریډیو تویل
دا فاٹا کے 25 اغدی سب ڈویژن مونگ ٹولو کے بزو اور دے کے مقصد دا دے چھ فاٹا ڈیولپمنٹ پلان چھ دے اگی مزبنات اگی تا ایکسپلین کو خلکو تا اگی نہ تا جبیز والو او اگی نہ پرس پلان فائنل شی چھ اگی ضروریات مطابق لگی ایسے
13 میاش وزیر اعظم عمران خان د باجوړ دورې پس اعلان کړو چې قبایلی ضلع ته دراتلونکو لسو کالو پورې به هر کال سل ارب روپے ورکوي د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین باندې بندیز لګولی چې تر راتلونکو نوي ورځو به دغه صوبې ته نه ورځي د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیګا مشال ریډیو تویل چې په منظور پښتین یې دا بندیز لدې کبله لګولی چې د په وینا د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد ویناوي کوي
که د پاکستان د ادارو په اړه اندېښنې لري او هغه په سیاسي توګه هواری نو سمه ده او که هغه په جمهوري توګه خپل خبره کوي او د ریاست په ضد خلک نه راپاري نو به د هغه پر اتو هیڅ بندیز نه خو هغه چې تر دې وړاندې کله هم راغلی دی نو د فساد جوړولو هڅه یې کړې ده
خود پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت د دې پریکړې په خبرګون کې مشال ریډیو تویل چې په خپل وطن کې د ګرځېدو لپاره نوټیفیکیشن ته ضرورت نه لري پرون په پیښور کې جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند د وفاقي حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي او د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو تویل کچاري حکومت د ګرانی کمولو په لړ کې اقدامات نه کړل نو احتجاجي تحریک په پیل کړی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په بیا بیا ویلي چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسو له امله د بجلی، تیل او ګیسو په ګډون د نورو سیزونو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان په آئین کې د مذهبي اقلیت کلاشیانو مذهب ته د ځانګړي درجه ورکولو یو قرارداد منزور کړی دی د نهه پورس د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي وزیر زاده دغه قرارداد وړاندې کړ چې حکومتي او مخالفو ګوندونو په شریکه منزور کړو په وړاندې شوی قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د صوبې په چترال ضلع کې میشت کلاشیان که څه هم لګکیان ګڼل کیږي خو د کلاشو په نوم مذهب یې ځانګړی حیثیت نه لري په قرارداد کې ویل شوی کلاشیان خپل مذهب او رسومات لري نو باید چې د ملک په آئین کې د دوی مذهب ته ځانګړي درجه ورکړل شي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر کې په همکاري جاری ساتلو اتفاق کړی د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره پرون په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو په لړ کې نوموړي له خپلو هلو ځلو نه خبر کړ د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې قریشی پومپیو ته وویل چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره حکومت ډېر ګامونه پورته کړي چې پکې د هندي پایلټ ابینندن خوشي کول هم شامل دي دواړو مشرانو په دواړو خیزو اړیکو په افغانستان کې د امن راوستو په لړ کې په کوششونو هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅې کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې روسته ترنګلتیا یې کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې هیله ښودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. د افغان حکومت او خلیلزاد ترمنځ وروسته لاغې اختلافات څرګند شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې په مسله کې په خلیلزاد انتقادونه وکړل، خو خلیلزاد وایي چې افغان حکومت سره اړیکې خې دي او له افغان حکومت سره به له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. د نیټو نه ویشتو غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. د ائتلاف اویا کاله پوره کېدو په مناسبت ټاکل شوې غونډه کې به د افغانستان او روس په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کېږي. تر غونډې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اپریل په دویمه په سپینه ماڼۍ کې د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ سره په لیدنه کې په خپلو هغو مطالبو ټینګار وکړ چې د ائتلاف غړي هیوادونه دې د خپلو دفاعي خرچو ورکولو لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. ټاکل شوې چې د اپریل په څلورمه د بارنو چارو وزیران د امریکا بارنو چارو وزارت کې غونډه وکړي. په لومړۍ غونډه کې به د روس په اړه بحث کیږي او امریکا هغه داوی رد کړي چې ګواکې د تهران د سیاسي رویش بدلولو په مقصد په دغه هیواد لګیدلو امریکایي بندیزونو لامله په ایران کې د سختو سیلابونو پر مهال مرستندویه کارونه اغیزمن شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د اپریل په دویمه په موجوده بحران کې د بدنظمۍ تور د ایران پر انتظامی لګولو. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف او په ایران کې د سرې میاشتې ادارې مشر داسې اشاره ورکړي چې د امریکایي بندیزونو لامله په هیواد کې د سیلابونو پر مهال مرستندویه هلې ځلې سره شوې دي چې پکې لږ تر لږه 30 کسان مړ شوي دي او په لسګونو نورو کسانو کډې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبې او د موسم حال سره ظاهر اور
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1200 روپیه غسل کیږي او په 1200 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1050 روپیه او په 1060 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1050 روپیه 50 پیسې او په 1095 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 33 روپیه 80 پیسې او په 93 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 33 روپیه 80 پیسې او په 33 روپیه. یو افغاني په 1050 پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، بنو کې 24 او 22، ژوب کې 22 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدل شي. د پاکستان مرکزی کابینه د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره پیسې ځانګړي کړې دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر عتیب خان په مشرۍ ایوي کمیټې د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان د خلکو سره د پرمختیايي کارونو په اړه غږیدلی.
پرائم منسٹر تا نور چې کم ټول کنسرنټ ادارې دی هغه ته به مونږه دا خبره رسو د خلکو چې د خلک څخه غواړي کم قسم پروجیکټس غواړي د لوکل نیډس دي.
بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ په مشر منظور پښتون صوبې ته په ورتګ بندیز لګولې، خو پښتون دا بندیز رد کړی دی.
پښتونخوا د پښتنو وطن دی، په دې کې مونږ د چا د نوټیفیکیشن ضرورت نه لرو. چې زموږ خوښه شي خامخازو کدای مو نسی هم نسی مو ده.
په پېښور کې ځینې سیاسي ګوندونو د تیلو د بیو د لوړوالي او د نورو څیزونو د ګرانېدو ضد مظاهره کړې ده.
په دې حکومت په خلکو باندې ژوند دا ګران کړی دی او مرګ یې ارزان کړی دی.
په دې تیرو دوه میاشتو کې 300 روپو منځ کې پټرولیم مصنوعات سیوا شو.
خیبر پښتونخوا اسمبلی د کلاشیانو د حقونو لپاره قرارداد وړاندې کړی. راپور پې لرو. اونیزه خپرونه د مشال رادیوي مجله او نور راپورونه هم لرو. راسره اوسه. رازو د خبرونه اولنۍ موضوع ته د پاکستان مرکزی کابینه پروند د قبایلی ضلعو د پرمختګ او د لیویز او خاصدارو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه پربونو روپی منځوري کړی دي. د قبایلی ضلعو ځنې مشرانو د دې هرکلې کړي، خو وایي چې په ان اف سی ایوارد کې قبایلی ضلعو ته د پیسو ورکول ژمنې دي هم پوره شي. تفصیل سرای زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د نهې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نورو منصوبو ترڅنګ د قبیلي ضلعو د پرمختګ او هلته د لیویز او خاصتار فورس د مسلو د حل لپاره څه د پاسه د 50 ارب روپو منظوري ورکړی شوه. د غونډې وروستو خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودھری فواد حسین وویل فاټه انضمام شوی د کومې وروستو چې ورته د پرمختګ لپاره د پیسو ډېر ضرورت و او د دوی حکومت په دې اصلاحاتو سرته رسولو کې ډېر سنجیده دي، نو په دا خاطر یې دے رقم منظوری ورکڑا.
57.3 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنے
دے وائی دو 50 ارب درش کروڑ روپو چی کم بجٹ تے ہغا پاٹا تا دا منتقل کی دو منظوری ورکڑے شوا. حال تا چی خاصہ دار او نور فورسز دی داغوی لپارا بجٹ پکار دے، نو دیر ضروری دے چی دا فاٹ انزمام شوے چی آغا سر تا ورسی او دا ٹولی دارو زر تر زر ڈانچا جوڑے شی، نو دا رقم دا خاصہ دار او نور فورسز لپارا منتقل کرے شو.
ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا.
لبا جوړ په خوانی د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل دوی سره حکومت ژمنه کړې چې هر کال به ورته 100 ارب روپۍ ورکوي، ځکه چې قبایلي سیمې ډېرې شاته پاتې دي، نو باید چې حکومت دغه ژمنې پوره کړي او په دې لږو پیسو د قبایلو مسلې نه حل کیږي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر نه د قومي اسمبلی او د قبایلي ضلعو لپاره د حکومتي کمیټې غړي محمد اقبال اپریدی نو پوښتل، نو هغه وی حکومت به یې قبایلي ضلعو ته دمه په دمه پیسې ورکوي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 15 نیټه د باجوړ دوره کړی وه او لدی یو ورځ وروسته یې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې حکومت به یې قبایلي ضلعو ته د پرمختګ لپاره هر کال 100 ارب روپۍ تر د 100 کالو پورې ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د جنوبی وزیرستان په سرروغ جرګهال کې د صوبایي وزیر عتیب خان په مشرۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي چارو د ټاکلې کمیټې غړو د ځایي انتظامیه او مشرانو سره ولیدل او دغه لته د سیمې په پرمختیايي پروژو د خلکو رای واخیستې، خو یو ځایي خبریال وایي د سیمې مشرانو ته هیڅ معلومات نه ورکړل شوي چې دغه حکومتي ډله د څه لپاره ورغلې وه، نو ځکه یې د غونډې لپاره تیاری نه و کړی. په دې اړه نور تفصیل له سیلاب مسعود اورو.
په غونډه کښې د قبایلي ضلعو د پاره 10 کلنۍ ترقیاتي منصوبې د پاره مشورتي تجویزونه وړاندې کړای شول. په دغه بری کښې د حکومتي کمیټې مشر عتیب خان د مشال ریډیو په پوښتنې وویل
دا غونډه چې ده د ترقي دپاره ده چې کوم علاقې ده د فاټکې 25 هغه دي سب ډیویژن مونږ ټولو کښې بزو او دې کښې مقصد دا دی چې فاټه ډیولپمنټ پلان چې دی هغې مثبنات هغې ته ایکسپلین کړو خلکو ته او هغې نه تجاویز والو او هغې نه پس پلان فائنل شي چې هغې ضروریات مطابق ولګي. پیسې ډېر ښه تجویزونه ورکړه. اوبیسي د علاقه چې دا ډېر پسمانده ده، دې ډېر زیات جنگ کتلی دی، نو هغې ترجیحات چې دي هغې حساب سره دي او انشاءالله مونږ به ضرور شامل کوو. مونږ یو سیز نوٹ کړی دی، ریکارډ هم کړی دی.
د سولې وزیرستان ډیپټی کمیشنر نعمان افضل افریدی په دغه لړ کښې په دا رنګ جیله جواته کړه.
د پروینشل ګورنمنټ ټیم راغلی دی د ټولو قبایلي ضلع کښې دي زوی هلته د مشرانو نه او لوکل خلکو نه دغه معلومات کوي چې کوم قسم ترقیاتي منصوبې هغې پکار دي دې علاقې لپاره. نو ما خیال کې دا ډېر یو ښه سټیپ دی چې کوم پکار چې ډېر مخکې شوی وی کال مخکې چې دا انضمام نه مخکې مونږ دا شروع کړی، خو بهرحال اوس هم شروع چې نو دومره لیټ نه ده. نو نن میگا پروجیکټس خبرې وشوې، نو څه پکې دي مشورې هم ورکړې او دا اواز چې دا د لوکل خلکو چې دا به مونږ پروینشل ګورنمنټ ته، چیف منسټر ته، فیډرل لیول باندې پرایم منسټر ته او نور چې کوم ټول کنسرنډ ادارې دي هغې ته به مونږ دا خبرې رسو د خلکو چې د خلک څه غواړي، کوم قسم پروجیکټس غواړي، د لوکل نیډس څه دي.
پدام کے موجود یو خبریال فاروق مسعود دغه مشورتی غونډه ته په سنا زر قتل دی وار وایځنه
بنیادی طور باندې چکل څه غونډه کیږي خلک نه څه مشوره کیږي هغه نه پورا پچار داوی چې اول نه موبلایزیشن وشي دغه جرګې د پورا هیڅ قسمه موبلایزیشن نه وشوي می چې کوم نن مشرون غلی وته دا پته نه و چې می چې څه غوښتي دوی ما خبره دا چې په دینه اول هند واده هغه رنګ وشي لکه څنګه می جو تا وی او عمل هغه رنګ کیږي څنګه دې او کومه بالا خوشوي پچار دادو چې دغه دغه شی پر سوچ وکړو چې قبایل کا مزید نور درداوی هو نو هغه خپل د پیغامانی او قبایل نه درداوی نو د قبایل خبر دا ومنل شي
یاد د وی چې حکومت د زم شویو قبایلی سیمو د پارا پرتلون کو لاس کالونو ښه سل عرب کلدارو خرج کولو اراده لري چې په کومک ش به هر کال لاس عرب کلدار په دغه ضلعو خرج کول شي سیلاب مسعود مشال ریډیو سراروغا سویلی وزیرستان
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتون بندیز لګولی دی چې تر دریو میاشتو به یادې صوبې ته نه ورځي حکومت وایي دا کار یې له دې کبله کړی چې منظور پښتون د پاکستان د قومي ادارو په ضد خبرې کوي منظور پښتون وایي دا د هر وګړي حق دی چې په ټول ملک کې تګ راتګ وکړي قانون پوهان وایي د بلوچستان حکومت دا پریکړه هیڅ قانوني جواز نه لري بوریوال کاکړ د نور تفصیل سره
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا پر منظور پښتین بندیز لګولی دی چې تر راتلونکو نوي ورځو به یادې صوبې ته نه ورننوځي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د اپریل پر دویمه مشال راډیو ته وویل پر منظور پښتین یې دا بندیز له دې کبله لګولی دی چې د ده په وینا د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد ویناوي کوي
پاکستان کې ادارو کې بارے میں کوئی خدشات ہیں وہ سیاسی طور پر
که د پاکستان د ادارو په اړه اندېښنې لري او هغه په سیاسي توګه هواری نو سمه ده او که هغه په جمهوری توګه خپل خبره کوي او د ریاست په ضد خلک نه راپاري نو به د هغه پر اتو هیڅ بندیز نه خو هغه چې تر دې وړاندې کله هم راغلی دی نو د فساد جوړولو هڅه یې کړې ده
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت د پریکړې ته په غبرګون کې مشال راډیو ته وویل سیاست او تګ راتګ بنیادي انساني حق دی او د ده په وینا ریاست له پښتنو څخه دا حق اخیستل غواړي
پښتونخوا د پښتنو وطن دی په دې کې مونږ د چا د نوټیفیکیشن ضرورت نه لرو چې زموږ خوښه شي خامخا ځو که دای مو نسی هم نسی مو ده که دای مو وحی که تکوی مو دای دا خپل باداری اغا دا جبر او دا ظلم بالا چه دا کم روایاتی دای دا اغا پالی منگ با دا خپل خپل والی و پشتون والی پالو چه یو بل پشتون منگ سر زور ازو
منظور پښتین وویل دا له بشری حقونو سرغړونه ده او باید چې د بشری حقونو نړیوالې ادارې هم دې حالت ته پام وکړي دا دویم ځل دی چې د بلوچستان حکومت د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګوي تر دې وړاندې د 2013 کال د دسمبر پر 9 نیټه هم پر نوموړي درې میاشتنی بندیز لګولی و چې د روان کال د مارچ پر 10 نیټه پای ته ورسېده په کوټه کې د بلوچستان بار کونسل وکیل ایډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رادیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت لخوا پر منظور پښتین دا بندیز هیڅ قانوني جواز نه لري
قانون په مطابق باندې دا کم نوټیفیکیشن چې دوی جاری کړي دي د دې لپاره مخکې به د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس په سربراهي کې یو بورډ تشکیلیږي نو دوی به دا آرډر دپاره لږي د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس بورډ ته لږي هغه ته به دا ټوله ډیټیل ورکوي چې دا کس باندې موږ پابندي لګولې ده لیکن دلته په بلوچستان کې نه خو دوی های کورټ ته هغه شی لږلی ده نه هغه کې منظور پښتون ته نوټس ورکړی دی په ده باندې په راتګ باندې ولې پابندي ده نو په قانوني حواله سره د دې نوټیفیکیشن
د بلوچستان حکومت د 2013 کال د دسمبر پر 10 منظور پښتین هغه وخت د کوټي له هوایي ډګره بیرته کراچۍ ته استولی و چې دی د ورکړل سوو بلوچستان لپاره روان احتجاج ته ور روان و خو منظور پښتین د 2019 کال د فروری پر دریمه نیټه پر بندیز سربیره د ارمان لونی په جنازه کې د ګډون لپاره په ډیر مشکل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې کلا سیف الله ته تللی و. پر نوموړي دا دویم ځل بندیز په داسې وخت کې لګول سوی دی چې د مارچ پر 1.5 په پېښور کې جلسې ته په وینا کې وویل چې ډیر زر به په لورلای کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه اعلان کړي.
د بوریوال کاکړ راپور مو واورېدو. پرون مازیګر په پېښور کې د قامي وطن ګوند او جماعت اسلامي په پاکستان کې د ګرانۍ عزت مظاهره وکړه. مظاهره ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي صوبای امیر سنیټر مشتاق احمد ویل د تحریک انصاف حکومت د واک نه مخکې د ګرانۍ د ختمولو ژمنه کړې وي، خو په حکومت کې د راتلو سره یې هر څه ګران کړل. بلخوا حکومت وایي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو د ګرانېدو له وجې د تیلو په بیو کې په وروستیو کې ګران لوړوالی راوړی دی. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
پېښور کې پرون مازیګر د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاجي مظاهرې د جماعت اسلامي او د قومي وطنګون لخوا ترسره شوې. د جماعت اسلامي د لاریون وروستو د یاد ګوند صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د ګرانۍ په ضد د احتجاجونه به د هغوی د ګوند لخوا جاري ساتل کېږي.
ڈیزل 117 روپو ته رسیدل او ڈالر په 144 روپے دے. یو لیٹر پیٹرول او ڈیزل کے 60 روپے دا حکومت دا عوام په جیپونو باندې ڈاکا چی د کس دوایانو چر بلڈ پریشر ګوله دا 180 روپو پلتی نه 480 روپو پلتی ته رسیدا. په دې حکومت په خلکو باندې جون دا ګران کړی او مرګ یې ارزان کړی. د کارکردګۍ په هر ډګر باندې دا حکومت مکمل طور ناکام شوی دی. د نن زموږ احتجاج شروع شو.
د قومي وطن ګوند د کارکونانو د لاریون پر مهال د یاد ګوند د اطلاعاتو سیکرتر طارق خان په موجوده وفاقي حکومت نیوکه وکړه او وی ویل
کو کله چې د تحریک انصاف حکومت نو راغله نو دوی به دا خبره کوله چې په ټوله دنیا کې د پټرولیم مصنوعات چې دی هغه د هغې قیمتونه کمیږي او په پاکستان کې دوی زیات خرڅوي ځکه چې دوی په کې غلاګانې کوي. اوس خبره دا ده چې اوس خود دوی حکومت ته او غلام پکې دا اوس پکې سو غلا کوي. تاسو دا وګورئ په دې 13-2 میاشتو کې تقریبا 12-15 روپو منځ کې پر لیټر پټرولیم مصنوعات سیوا شو.
هم د ګرانۍ په لړ کې په پېښور کې سو نور عامو وګړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
اخر من غیره والله د غریب سړي په ډېر د تسول خراب دي. ار یو شی ګران شو، دال شو، کګورې کګوړې شو، دوی شو، کنه چې څومره چې زونه یادې ټول والله چې منګای روان دي.
روزانا نوی نوی ریټونه لګي، منګای زیاتی کی او پېټرول مصنوعات چې څومره زیاتی کی دا یو داسې بنیادی شی دی چې دې سره هغه خبره په دې لاره کې خورې پرتې دي. عام زیاتی کی خو پریږدا دکاندار لچ ورشي پرون چې دکاندار لای ورغلې ما ویل دا 13 کال ما په لس ورکول او اوسې به په 25 روپے ورکوما. دا چې بل شي دا ویل دا 13 کال په هولسیل والا ویلې په 50 روپے می دا 13 کال ورکول او اوسې دې په 250 روپے دي. نو اخر دا کم انصاف ته
د وفاقي حکومت لخوا د ګرانۍ په ضد د دې احتجاجونو په ردی عمل کې سندي ویل شوی، خو تر دې وړاندې د وفاقي حکومت وزیرانو په بیا بیا په تیرو حکومتونو دا ذمواري اچولې ده چې دا وی د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې او د بهرنیو قرضو له وجې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې وجه د تیلو، بجلی او ګیس په شمول د ځینې شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو قرارداد له لارې مرکزی حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د پاکستان پایین کې د مذهبي لګکیانو په خانه کې د کلاشیانو مذهب چې کلاشنو میږي ولیکل شي. په دې اړه نور تفصیل خالد خان راکړي.
دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا کلاش ورولی صوبایي اسمبلی غړي دا وزیرزاده قرارداد حکومتي او مخالف ګوندونو په شریکه منظور کړو. وزیرزاده په خپل قرارداد کې وویل چې دا چترال ضلع کلاش سیمه کې میش کلاشیان خپل یو ځانګړی مذهب، کلتور، رسومات او عبادات لري، خو دا پاکستان په عین کې ورته دا مذهب درجه نه ده ورکړل شوی او په سړي شمیرنه یا نور دستوي ذاتو کې د لګکیانو په فرس کې د ادرس یا د نور لاندې زه ورکړې شوې دي.
پاکستان کې
پاکستانی شہری ہیں.
دا خیبر پختونخوا دا چترال ضلع اسیدون کی کالاشان پا دا سیمہ کے خوشا دا پنجوی سو کال راسی میشتی دا کالاش تخل کو مذہب کلاش و پنم یادیگی خو دا پاکستان پا آئین کی دا مذہب پا خانہ کی دا نور یا ادر زلاندی لکلی کی گی او ہم دا دی پا وجہ دا کلاش خلق زیاد سندو سرا مختی لہذا دا پاکستان پا آئین کی دی بدون اوشی او دا کلاشان و مذہب کلاشانم دی پا کی شامل کریشی دغه شان د هندو مذهب نه د پاکستان تحریک انصاف راوی کومار په یو بل قرارداد کې اول چې د خاکرو بیا سویپر نوکرو د پاره په سرکاري اشتهاراتو کې د دغه کار د پاره د هندو یا عیسائی مذهب منونکي خلک یادول شي کوم چې د په وینا د دغه مذهبونو سپکاوی دی. دا خاکرو یا دا جاڑو وہن کی دا پارا اشتہار ورکول شی نو داغے دا پارا دا مذہب نم لکا ہندو مسیح خلق کو ذکر کول شی او مذہبی لگا کیان صرف دا دید کار دا پارا گن لکی گی کم چے دیر دا افسوس خبر دا لہذا دا مذہبی لگا کیانو سرا دغ سلوک او رویہ دے نور بند کلی شی زکا چے دا خاکرو سرا دا مذہب حسکار نشتا. دا یادونه دا چې دا پاکستان تحریک انصاف راوی کومار او وزیر دادا تیر ورځ هم قراردادونه وړاندې کړي وو چې سرکاري نوکرو کې د لګکیانو کوټه او د صوبې په تعلیمي ادارو کې د لګکیانو د پاره په داخلو کې د 15% برخه غوښتنه کړې وه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په نړۍ کې د غذا د کمی په اړه خپور شوی تازه نړیوال رپورټ وایي چې لا هم په نړۍ کې تر 7 میلیونو زیات خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په رپورټ کې راغلی دي چې د خوراک له کمی سره په مخامخ پاتې هیوادونو کې افغانستان او پاکستان هم شامل دي. په دې اړه بوریوال کاکړ له ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا په شریکه د اپریل پر 2مه خپور شوی ریپورت وایي دا وخت د نړۍ په 350 هیوادونو کې لږ تر لږه 1.4 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په ریپورت کې ویل شوی چې که څه هم د خوراک له کمی سره د مخامخ خلکو شمیر اوس هم د اندېښنې وړ دی، خو په دې برخه کې حالت د 2010 کال پرتله ښه شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیاته مسله په یمن او کانګو کې ده، چیرې چې شاوخوا 15 او 14 میلیونه خلک د خوراک له کمی سره مخامخ دي. په دې ریپورت کې د پاکستان د سند صوبې د وچکالۍ ځپلو سیمو په خاصه توګه ذکر شوی دی، خو ډاکټر عبدالقادر اورکزای وایي په پښتنو سیمو او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې په دې اړه حالت ډیر خراب دی.
خاص کر فاټا کې اوس پورې دا خبره چا محسوسه کړې نه ده چې خلک فوډ کرایسیس یا خط غربت نه لاندې وخت تیرولو دا درجه وړاندې نه بلې ورځې ته بره کیږي. په دې وخت کې چې زمشوده لکې دي قبایلي په دېو کې 80% خلک چې کم دي هغه د غربت لکې نه لاندې ژوند تیروي. څوک چې د غربت لکې نه لاندې ژوند تیروي نو هغه خوراکي امنیت او کمی شکار شي.
افغانستان په دې رپورت کې پر دریم نمبر دی. ډاکټر محب زغم وای هلته اوس په شاری سیمو کې حالت د پخوا پر تلاشه شوی دی.
په افغانستان کې متاسفانه خوارزکی اوس هم نسبتا ډیره ده، البته د جنگ په کلونو کې خو بیخي دا مسله عامه وه. په ښارونو کې او په کلیو کې اوس په ښارونو کې نسبتا کمه ده، په دې خاطر چې په ښارونو کې د خلکو روزګار هم نسبتا ښه دی او د دوی د پوهې اندازه هم نسبتا زیاته ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې خوارځواکي یا د خوراکو کمی څه ته وایي. نو هغه وویل
مناسب خواړه دا دي چې د انسان د بدن دپاره هغه ضروري مواد چې باید د خوړو له لارې بدن ته راننوځي هغه ټول پکې وي. نو که چیرې دغه مواد ځینې یا ټولې پکې کم وي هم خوارځواکي رامنځته کیږي.
ډاکټر عبدالقادر اورکزی وویل د خوراکو کمی پر ټولو انسانانو اغیز کوي، خو تر ټولو زیات ماشومان متاثره کوي.
چې کم شومان پیدا شي هغه وزن ډیر کم وي، انډر ویټس ہوتا ہے، او هغه به بیماری سره مخامخ وي، هغه قوت مدافعات یا امیونیټی دومره کمزور وي چې ډیر اسانه سره موزی مرضونو چې کم دی یا معتدی بیماری دی، انفیکشس ډیزیز دی، ډیر زیاد دوی شکار شي، او هغه وجنه د مشومانو شر اموات هم ډیر شي.
په ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې 10 میلیونه او په پاکستان کې 2 میلیونه کسان مناسب ورځنی خوراک ته لاسرسی نه لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې یوه نیمه بجه کېدونکې ده ملیحه مرزاده را سره په سټوډیو کې ناسته ده. د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پاکستان حکومت قبایلی ضلعو د پرمختګ هلته د لویسو خاصدارو ځواکونو د مسلو د حل لپاره څه د پاسه 50 اربه روپو منظوري ورکړې ده. د نوې پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډې پر مهال دا فیصله وشوه. پرون د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ټاکل شوې یوې کمیټې د قبایلی ضلعو د ترقۍ په هکله د سیمې له مشرانو او ځایي انتظامي سره یوه مشاورتي غونډه وکړه. پرون د عاطف خان په مشرۍ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي چارو ټاکلې کمیټې غړو د سیمې په پرمختیايي پروژو د خلکو رای واخستی. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین باندې بندیز لګولی چې تر راتلونکو نوي ورځو پورې دغه صوبې ته نشي ورتلی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګو بیگا مشال ریډیو تویل د بندیز لامل د پاکستان د ریاستي ادارو خلاف د پښتین ویناوی دي. خو منظور پښتین د صوبایي حکومت دغه پریکړه رد کړه او ویل چې په خپل وطن کې د ګرځېدو لپاره نوټیفیکیشن ته ضرورت نه لري. پرون په پیښور کې جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي د وفاقي حکومت لخوا د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي او د ګرانی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پاکستان په عین کې د مذهبي اقلیت کلاشانو مذهب کلاشه ته د ځانګړي درجه ورکول او قرارداد منظور کړي. په قرارداد کې ویل شوي کلاشان خپل مذهب او رسومات لري نو باید چې د ملک په عین کې د دوی مذهب ته ځانګړي درجه ورکړل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅې کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم اهمیت بللې. خلیلزاد له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې له خودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. د نیټو 9 غړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. د ائتلاف بیا کال پوره کېدو په مناسبت ټاکل شوې غونډه کې به د افغانستان او روس په ګډون د امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کیږي.
ملیحه امیرزاده وایي چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کو. اوس هم د ژمنې سره سم درته ونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو. دا خبرونه ستاسو لپاره نجیب امیر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوي مجله مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کئ. په 112 مګنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په دوها قطر کې د پاک ژوند پښتو ادبي ټولنې له فعالیتونو مخبرو
ټولو مرګرو په مشورې باندې دا موږ یو ونډه را جوړه کړه چې په هغې کې موږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه موږ راغوښتلي وو.
په کوهاټ کې ځواک پښتو ټولنې 10 کلنۍ جشن منځلې.
د 10 کلنۍ جشن په باره کې دا ویل شم چې څومره د ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې دا ټولو شرکت کړی و.
د شانګلې د فضل رحیم لوهار په تازه چاپ شوی کتاب د وحید الله قرار تبصره دراورو او د یو نوی شوقي هنرمند نجیب همدرد له هنري فعالیتونو مو هم خبرو. پاک ژوند پښتو ټولنه یو نوی ادبي تنظیم دی چې 3 میاشتې وړاندې د قطر په دوحه کې پر فعالیت پیل کړ. خو په همدومره کمه موده کې دوی د یوې لویې غونډې په جوړولو بریالي شوي چې پکې د پښتونخوا او نورو سیمو د یاد وړ شاعرانو هم ګډون کړی. د دغې ټولنې له مشر زاهد شناس سره مې خبرې وکړې.
او مونږ جی ټولنې ته خپل نوم کې پان ژوند پښتو ادبي ټولنه دوه کتار مونږ نجیب علی صاحب تقریبا پنځه ویشت نواله دېرش کسانو پورې شاعران جوړي دوستو مینوال هم دې مونږ سره خبرې دي ډېر خلاصمند ملګري دي ښه شاعران دي ښه ملګري دي مونږ هفتهوارې غونډې هم کوو او تقریبا په میاشت کښې دوه مشاعرې مونږ کوو هغې ته خو تقریبا چې باقاعده ملګري را ټولېږي هغه خو مونږ تکډې وواځي او خو په هفتې کښې هم لکه هرې جمعې شپه باندې مونږ لکه ملګري کښېنو بیا لکه د ادب دپاره څه لکه کول غواړي هغې دپاره مشورې او خبرې سره کوو.
صحیح. تازه تازه تاسې یوه ډېره درنه غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کښې نه یوازې دا چې د خلیجی هیوادونو نه تاسې لیکوالان او شاعران غوښتي وو بلکې د پاکستان نه د پښتونخوا نه مو ډېر پیژندل شوي شاعران غوښتي وو. په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ او د هغو لیکوالو چې تاسې رابللي وو د هغوی نومونه هم واخلئ.
او بالکل جی مونږ لکه ټولنه چې جوړه شوه تقریبا دوه میاشتې پورې کېدي نو ملګرو ټولو ملګرو په مشورې باندې دا مونږ یو ونډه را جوړه کړه چې په هغې کښې مونږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه مونږ را غوښتلي وو. ممتاز اورغزی صاحب، عباسین یوسفزی صاحب، عبدالرحیم روغانی صاحب، بغداده دانش صاحب، صابر شاه صابر صاحب، ظفر خان ظفر صاحب، دا شاعران مونږ را غوښتلي وو. لکه ډېره ښه او ډېره تاریخي غونډه وشوه او ډېر زیات ملګرو ته لکه ګټه پکې حاصله شوه.
صحیح. او په دغه غونډه کې چې تاسې جوړه کړې وه په کومه موضوع بحث وشو؟ کنه مشاعره وه او شاعرانو پکې ګډون وکړ.
د پښتو ادب دپاره خبرې وشوې او شاعرانو پکې ګډون وکړ، غزلې پکې وویلې شوې او مشاعره وه، نو خامخا به د پښتو د ادب او د خپلې مورنۍ ژبې خبرې پکې کېدې.
صحیح. زاهد شناس صاحب، نو د پښتونخوا نه او د شاوخوا سیمو نه د شاعرانو قطر ته غوښتل دا خو لوی مصرف غواړي، پیسو ته ضرورت وي، نو څنګه په دې کار وتوانېدی؟
بالکل جی، مصرف غواړي خو دا ټول مصرف چې کم دی زمونږ لکه دلته ډېر تکړه ملګري دي. مونږ زه وایمه چې خپلې پښتو مورنۍ ژبې دپاره هر قسمه خدمت به کوو، هغې دپاره مونږ خپل جیب نه فنډینګ کوو.
صحیح. او دم را ته وایي چې راتلونکي پلانونه مو څه دي؟ آیا دا لړۍ به روانه وي؟ همداسې به نورې لویې غونډې هم کوي چې د نورو سیمو نه چې پښتانه د قدر وړ لیکوالان دي، شاعران دي، خبریالان دي، هغوی ته هم پکې بلنه ورکوي؟
بالکل. زموږ خو ټولنه اوس تاسو ته پته ده چې دوه میاشتې لکه کېدې مونږ دومره لویه غونډه وکړه او زموږ اوس نه دا پروګرام دی چې انشاءالله چې بیا کال ته به مونږ بیا یو داسې پروګرام جوړوو، داسې غونډه به کوو چې هغې کښې به مونږ بیا داسې ستر لیکوال شاعران را غواړو او خپل پروګرام به مونږ زه دا وایمه چې هر کال به کوو. خیر.
صحیح. دا هم راته وایي زاهد شناس صاحب چې دا مسافر ادیبان چې دي دا تاسو غوندې چې هلته ظاهره ده د کار په سلسله کې تللي خو د کار تر څنګ دومره دوی وخت سپمولی وي چې یو ادبي ټولنه جوړه یې، ادبي هلې ځلې کوي او په هغو پیسو یې کوي چې بچو لپاره یې ګټلي وي، نو د دوی رول څنګه ارزوئ تاسې؟ د پښتو ادب په پرمختګ کې د مسافرو ادیبانو رول څنګه ګورئ تاسې؟
زه وایم چې که د مسافرو ذکر لږ د قدر په احترام په سترګه وشي، زه وایمه چې را به ډېر ښه وي. ولې چې د مسافرو ژوند دلته ډېر زیات سخت وي، مونږ په کمو حالاتو کښې وخت وباسو، په کمو حالاتو کښې مونږ پروګرامونه را جوړوو، په کمو سختو حالاتو کښې مونږ را تولېږو. زه وایمه چې د مسافرو د ادب چې خبره کېږي، زه وایمه چې دوی ته ډېره زیاته قدر په سترګه وګوري.
دا و د پاک ژوند پښتو ټولنې مشر زاهد شناس د پښتونخوا خاوره کې هم ګڼې ادبي ټولنې پر فعالیت بوختې دي. په دغو کې ځواک پښتو ادبي ټولنه هم ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په کوهاټ کې د پښتو ادب د ودې لپاره کار کوي. ما د دوی د لس کلن جشن په اړه د یادې ټولنې د پخواني مشر ډاکټر صابر خان شینواري سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
دا غالبا 2009 کې د اپریل په میاشت درېم تاریخ باندې دلته د ځواک پښتو ادبي ټولنې خپل فعالیتونه شروع کړل،
چې په ابتدا کې هڅه ټولنې لمړی کومه کلی ډول منځل شو پاره کې د ځواک پښتو ادبي ټولنې تذکره هم چاپ ته ورسېده. همدارنګه د ځواک چې څومره ملګري دي د دې چې څومره کتابونه دي د دې چې څومره زیار دی هغه هم په دغه غونډه کې ښکاره شو. او خاص کر زمونږ چې کوم ملګري وو اتل افغان صاحب داغه کتاب شیر محمد حیدر صاحب کتاب سید اکبر صاحب صاحب شینواری کتاب سہیل شینواری په نام باندې مرګره داغه کتاب منگل خیروال کتاب همدارنګه خالد پختون صاحب کتاب او همدارنګه حضرت علی خان شینواری صاحب کتابونه چې ژباړې اکثره همدارنګه زما خپل یو څو کتابونه چې تقریبا د شپږو په رسیږي په هغه کې له کوهات چې هم شامل و دغه د ټولنې په باره کې شعري مجموعه کې څومره وی دا ټولې موږ دلته کړي دي او د دې موږ وخت په وخت باندې مخکتنې هم کړي دي.
د دې لس کلم جشن باره کې کراته وای دا چرته غونډه تاسو جوړه کړې و او چا په کې برخه واغست؟
د لس کلم جشن په باره کې دا ویل شم چې کله موږ د ولسم تاریخ باندې دا اوس د مارچ په ولسم تاریخ باندې دغه غونډه جوړه شوې وه چې دغه صدارت کې دی اباسین صاحب کولو د پیښور نه تشریف فرما او همدارنګه د افغان کونسلیټ حضرت علی خان هوتک صاحب کې هغه تشریف فرما او دغه له زموږ په دعوت باندې همدارنګه افکار صاحب دي شیماب صاحب دي او نور ډېر داسې مشران څومره د ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې دا ټولو شرکت کړی و همداسې د بدخیل نه او همداسې د بن نه او همداسې د مردان نه او د پېښور نه چې څوره ادبي ټولنې د ټولو چې دی په دې کې شریک شوي او هغه د لس کلن جشن په ویاړ باندې چې موږ کومه غونډه جوړه کړې وه نو هغې کې بالکل دوی شرکت کړی و او زمونږ د ټولو نه چې کوم شي مهرترین ملګری دی صحافي ټولو وینید ښه پېژني د هغه کوم خدمات دي فرستان صادق صاحب د لس کلن ټولنې زمونږ کوم جامع او خلص هلته سٹیج باندې چې کوم هغه پیش کړه نو واقعي هغه د قابلیت او هغه د ټولنې لس کلن چې څومره روداد او هغه په جامع او مختصر الفاظو کې ټول الفاظو کې هغه بیان کړه.
صحیح. ډاکټر صابر خان شینوار صاحب درته وایي چې د کوهاټ د لیکوالو د پښتو ادب لپاره څه کړي دي ونډه یې سره د معاصر پښتو ادب کې چې کوم پرمختګ شوی په دې کې د کوهاټ د لیکوالو یا غو لیکوالو چې د نورو سیمو دی خودلته میشته دي د دې رول څه دی؟
بالکل بالکل دا چې کومه طرف ته اشاره وکړه دا واقعاً موږ ډېر په فخر سره ویلی شو لکه مخکې چې څنګه ما په خپلو خبرو کې تاسو ته د فیروز خان صادق صاحب یو مثال درکړه د شاهنواز باقر چې د ځواک ټولنې یو غړی دی اتل افغان صاحب چې د ځواک ټولنې غړی دی سردار احمد او همراه صاحب چې کوم دا هغه ملګري دي چې د دې هغه بنیاد د موږ سره په دې ټولنه کې نو دا هغوی کوم رول چې دوو هغه د دې غونډو نه ثابتېږي ځکه چې دېنه وړاندې چې موږ کومې غونډې کړې دي په پرېس کلبونو کې په هر کال باندې موږ کلیزې لمانځلې دي موږ ته د لر او بر نه چې څومره شاعران راغلي دي او نو دا واقعاً د دې خلکو چې څومره ارزښت دی لکه دوی همیشه د پاره چې څومره لوی غونډې په نړیواله سطحه باندې جوړې شوې دي په هغې کې دوی باقاعده هلته شرکت کړی دی نو همداسې لکه منګه ام په 2013 کې د یونسف په بلنه باندې د کوهاټ څومره دي باندې منګري وي چې خټک صاحب ته شمول باندې چې رس خان صادق صاحب شو اسینا ګل شو دا موږ ویل نو کوهاټ نه مطلب هغه شوی وو زمون هغه تک بل ملي سیمینار په کابل ستار او څوک ګرول وو په دوه کې هم شرکت نه کړی امدا چې دې په نستر حال کې کوم نړیوال کانفرنسونه شوي دي خاص کر د اسیر منګل صاحب دي کوم رول دی هغه هم د کوهاټ سره کومي سره تعلق دی نو هغه چې دي په پېښور کې هلته خالي زری کوي هغه هم د کوهاټ هغه دي همدې نوموره د ایوب صابر صاحب چې یو نوم په کوهاټ کې یو نوم و هغه نو هغه هم د دې سیمې سره تعلق و یعنې موږ داسې نور شاعران د نورو ژبو احمد تراس صاحب دغه هستې دي چې کوهاټ سره تعلق پاتې شوی دی نو د دوی واقعاً د پښتو ادب دپاره چې موږ اوسنۍ کومې هلې ځلې ګورو نو دا هغه نمونه چې ما تاسو ته مخکې وړاندې واخیسته.
په دې کې د ادبي جرګو رول هم دی مثلا ستاسو د ځواک ټولنه چې دا دوی کار کړی دی نو راتلونکي کارونه مو څه دي د دغو ادبي جرګو د چتر لاندې ستاسو خدمات به همداسې روان وی دا سلسله به روانه نوی ځوانان به راځي او د مشرانو لاسنیوی به کوي او دا سلسله به پر مخ وړي
ان شاء الله جی ان شاء الله څنګه چې تاسو کومې خبرې ته اشاره وکړه د ځوان پښتو ادبي ټولنه هغه ټولنه ده چې اونیزي غونډې لري او په دې کې چې د ځوان نسل کې کوم کسان روزل کیږي د شعر او ادب نه علاوه په نثر کې هم ډېر کار ماشاءالله روان دی او ان شاء الله دا کار به تر هغه عمر پورې روان چې څو پورې د پښتو ادب چې کوم حق دی په دوی باندې هغه به انشاءالله دوی مکمل ډول باندې کوي. نو پاتې شو د ستاسو د کوهاټ د تنظیمونو خبره وکړه. نو تنظیمونو واقعا دلته تقریبا لس دولس هغه تنظیمونه دي چې هغه د ساحو د زیږندې نه وروسته منځته راغلي دي. نو د کوهاټ ادبی جرګه د لاچی پښتو ګلستان همدارنګه د ځواک د ټولنې نه وروسته چې کومې ټولنې جوړې شوې دي دا هم هغه یو تسلسل دی په دوامدار ډول سره چې د دې خلکو د هغه سبب ګرځي د تفصیل سبب ګرځېدلي دي او داسې هڅې پکې پیدا شوې دي.
دا و ډاکټر صابر خان شینواره چې د ځواک پښتو ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات ترکول. اوس ورزو سواد ته د ځوان لیکوال شاعر او آزاد خبریال وحید الله قرار نه په یو نوي چاپ شوی کتاب تبصره دراورو. قرار تر دې وړاندې هم د مشال رادیوي مجلې لپاره وخت په وخت پر نوو چاپ شوو کتابونو تبصرې وړاندې کړې چې موږ ترې مننه کوو. نو راځي د هغوی تبصرې ته غوږ شو.
دا د دې وطن د هر وګړي غږ او د شانګلې د ستر شاعر فضل رحیم لوهار د څلورمې شعري مجموعي نوم دی. لکه څنګه چې د کتاب د نوم بریخي نو هم داسې د فضل رحیم لوهار شاعري د دې خاورې او دې اولس ترجمانه شاعري ده. هغه که هر څو رومان د خپل کلامونو موضوع جوړه کړي خو ورسره ورسره یې په دې خاوره د روان اړیګړي اولس ته د پیښو ستونزو او بلاګانو ذکر هم کړی دی. لکه چې د کتاب په یو سل دویشتمه صفحه لیکي پلر او برکلا حالات تدی جوګن دی چی پلر او برکلا حالات تدی جوګن دی چی سړی دا وای چی مست منګه بروړې دی. او د دغه بل اور سبب او سرتنې د کتاب په دیرشتمه او څلیرشتمه صفحه سداسي په ګوته کړی دی. ندی چاراوړې د مندر نور ندی چاراوړې د مندر نور اخلي می جماعت د خپل منبر نور چا کابل نه دلته کې راوړی دی چا کابل ته یوړو پیښور نور. اغلی فضل رحیم لوهار صاحب چې یوازې د نوم تر حده لوهار یا انګر نه دی بلکې د انګرۍ دکان لري او له دغې خپلو بچو له ګټه وټه کوي. خو هغه بیا یو له هغه خلکو دی چې په خپل نسب او کسب ویاړ کوي. په خپلو کلامونو کې داسې ذکر کوي اوسې هم د لاس په نخه مینه ماتوم اکثر اوسې هم د لاس په نخه مینه ماتوم اکثر اوس هم د لوهار جوړ کړی لور زمونږ په کور کې دی. د ښاغلي لوهار د کلامونو لویه برخه د رومان نه ټکه ده چې خپل ژوند یې د ده په وینا نه ټپه شوې او نه سندره شوې. خو لوهار صاحب د مینې نه ډک داسې کلامونه لیکي چې د اورېدونکو او لوستونکو ژوند پرې ټپه هم شي او سندره هم. لکه چې لیکي مونږ خلک پیژنې یارانه مونږ یې څه لوایو مونږ خلک پیژنې یارانو مونږ یې څه لوایو چې محبت کې د دوکې قائل د سره نه یو او چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي مونږ د دغه سي حجرې قائل د سره نه یو. او یا بل ځای لیکي هلته کې هم جون سندره شوې دی هلته کې هم جون سندره شوې دی چرته چې سندر امکان نه لري. د لوهار صاحب شاعرۍ ته که په مجموعي ډول وکتل شي نو داسې هیڅ کمی پکې نه محسوسېږي. که څه کمی شته نو هغه د لوهار صاحب په ذاتي ژوند کې دی چې نه ټپه شوې او نه سندره شوې. په دومره میراث مړو ورزوګانو کې تر اوسه یوه هم چا ټپه نه کړه یوه سندره نه شوه.
دا وحید الله قرار چې په یو نوی چاپ شوی کتاب یې تبصره وړاندې کوله. د خبرونې په دې برخه کې د یو شوقي هنرمند خبرې او سندرې در اورو. دا ځوان نجیب همدرد نومیږي چې د مشال رادیو له دایمي اورېدونکو څخه دی خو په دې وروستیو کې پر سندر ویلو هم پیل کړی دی. غږ یې د استاد شاولي د مکتب د لارویانو په شان دی او په غزل ویلو کې لاس بر معلومیږي.
جوڑ کمے نظر شی زبستا لارے
زما دې سلامونه د مشال مجلې ټولو اوریدونکو ته او بیا د مشال رادیو ټولو مینوالو ته همدا شی ستاسو ټولو کارکونکو ته امیر جانه دا چې زه به ستاسو سره خپل تعارف وکړم او زه نجیب الله همدرد د شمالي وزیرستان د لرې پرتې رزمک سیمې سره مې تعلق دی او په کوم وزیر یم او زده کړې مې هم کړې دي تر څورلسم جماعت پورې ما سبق ویلی او د هغې نه وروستو زموږ په علاقه کې هلته لوکل راډیوګانې وې که نه په منځنۍ صفې باندې به یې خپرونې کولې لوکل راډیوګانې وې په هغې کې مې هم یو دوه درې کاله کار کړی دی د ریپورټر په حیث باندې تفریحي پروګرامونه به هم کول او دا غینا ورسته چې هغه رادیوګانې موقتی وي د یو څه د وخت لپاره وي بیا ختم شوي بیا دا غینا ورسته ما کسټم یا ګمرک کې هم کار کړی دی په ترخم بارډر باندې پاک افغان چې کومه بارډر دی په هغې مې هم کار کړی دی او بس فی الحال دا یو درې کاله کېږي چې راغلی یو په اماراتو کې مسافر یم او دلته هم شکر دی کار روان دی او ښه خوشحاله یو د خیره
را دی شي اجل خدا وفا لارې ته ګورم
دا چې څومره وخت کېږي چې مطلب ما په سندرو باندې پیل کړی دی امیر جانه زه خو اورم موسیقي د ماشوموالي نه اورم خو دا چې ما په سندرو باندې کار پیل کړی دی یا زه د کوم وخت راهیسې سندرې ژغوم یا ځان سره وایم د هغې به زما تقریبا یو دوه کاله کېږي د دې نه مخکې ما ته دغه برابره نه وه که نه چې زه سندرې ووایم ځکه چې په وطن کې ډېر څه وي چې ما نه لرل خو بس دلته چې راغلو بیا زما سره یو انډین ملګری و هغه راته د هندوستان نه هارمونیا راوړله نو موسیقي خو د ماشوموالي نه واورم خو همدا اوس چې تقریبا یو دوه کاله کېږي زه هم پرې ریهرسل کوم کله کله وایم دا خو ته دا کار هم کولی شي نو بس شوق ته زړګیا لکه مطلب د شوق څه قیمت نه وي کنه
څو به مې مزل کوي نظر پوئ جابونو کې نظر پوئ جابونو کې مخکې مخکې زما
خازما د خوښې هنرمندان پښتو موسیقي کې زما ټول سندرغاړي خوښېږي خو بیا هم په تیره بیا استاد شوالی مې ډېر زیات خوښېږي همداسې استاد خیال محمد شو او استاد اولمیر شو او همداسې چې کوم دی احمد ظاهر شو او په لره پښتونخوا کې مې هم سندرغاړي خوښېږي همداسې خزینه سندرغاړو کې میرمن کمرګله او زرسنګه او داسې پسې را تېر شه لکه مطلب څوک هم چې دا غزل ویایي که نه غزل ګو سندرغاړي چې څوک هم دي هغه زما ډېر زیات خوښېږي
دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب نه ویرې زموږ سوالونه وژنې دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب نه ویرې
دا چې د موسیقي زده کړې ما دا چانه کړی دی امیر جان زبا وایم چې ما دا موسیقي زده کړې چې کمی دی دا هیچ نه مې نه دی کړی البته دا کم استادان چې کم دی استاد خیال شوم داسې استاد شوالی شو ډاکټر نشناس شو دا دې غزل زه اورم او ډېرې زیاتې غږوم او کله کله خو مرسره لکه مطلب هغه ځان سره ولګوم که نه په موبایل باندې یا سپیکرو کې راته پلی کوم او زه خپل ورسره دلته پریکټس کوم خو خپل مې کمپوز هم یو نیم جوړ کوم همدا اوس یې خلک خوښوي
دوی به تر کومه پورې غرونه سیندونه وژني دوی ارمانونه وژني دوی خو ګلونه وژني
امیر صاحب دا چې ما په کوم ټلویژن کې یا کوم مسلکي ډول باندې ما سندرې نه دي ثبت کړې د دغې یو څه علتونه دا هم کیدای شي چې زه د وطن لرې یم او دلته په عربي اماراتو کې مسافر یم او بل دا راته لګېږي که نه چې زه مثال د موسیقي یو څه زده کړه وکړم بې استاد نه خو هېڅ هم نشي کیدلی نو اتمن به ما ته کوم استاد څه ښایي که نه د هغې وروستو زما اراده شته دی چې خپل غږ د ټولو مینهوالو سره شریکم
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې
امیر صاحب زما راتلونکي پلانونه خو دغه دي انشاءالله چې زه د خیره وطن ته لاړم او بیا هلته د استادانو سره یو څه وخت تېروم یعنی مطلب یو څه نه څه وخت موسیقۍ ته ورکوم او دا چې مجبوریات نورم ډېر دي خو بس دا د شوق خبره ده او موسیقۍ ته به یو څه وخت ورکوم زما راتلونکی پلان دغه دی چې غواړم چې زه خپل آواز ټولو پښتنو ته ورسوم او دا به زما خواهش وي زما به یوازینۍ هیله وي که نه چې زه دې فیلډ ته هم راشم دې میدان ته هم راودنګم او انشاءالله په راتلونکي پلانونه چې کوم دي هغه به زما دی چې راشم او په موسیقۍ کې ځان ته ښه نوم پیدا کړم شاعران مې د پښتو ژبې شاعران مې تقریبا شاعران زما ټول هم خوښېږي خو بیا هم زه باید درته نومونه واخلم امیر جان چې د ملنګ جان استاد ارواحد ملنګ جان شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي همداسې پیر محمد کاروان شو او د اوس دور چې کوم شاعران دي په دې کې ممتاز اورکزی شو او اجمل اټک یوسفزی شو او همداسې سعود بنگش او ستاسو نامې به هم پکې واخلم امیر جان ستاسو شعرونه مې هم خوښېږي او اوس یو نوی شاعر دی د کم وخت نه یې واورم منیر جان اورکزی نو د هغه شاعري مې هم ډېره زیاته خوښېږي او د شاعرانو سره زه بلا مینه لرم
چې شمال له شرقه راشي زړه مې ښه شي چې شمال له شرقه راشي زړه مې ښه شي ستا له حاله نه خبر یم خوږې مورې
زه حالان کې د وزیرستان یم خو زما لهجه یا زما خبرې چې کومه ده د خپل وزیرستان د خلکو نه به ځکه فرق لري چې زه په پښتو مین یم او هسې خو د پښتنو ټولې بېلې بېلې لهجې دي هره لهجه په خپل ځای باندې خپل خوند کوي خو که سړی داسې پښتو وایي چې زموږ یعنی هر پښتون هر افغان په هغه باندې پوه شي شاید چې زما د لهجې زما لهجه چې بدله دغه
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې در په خوره پسر یم خوده
دا و شوقی هنرمند نجیب همدرد له همدې سره د خبرونه په همدې ځای ختمو. تر بیا د لوی خدای پامان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.